واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د تماس سیمایي ډلې دوهمه غونډه شنبه د طالبانو لګړون پرته د ایران په پلازمینه تهران کې پیل شو په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د افغانستان په چارو کې د چین روسیې او د پاکستان استازو ګډون کړي که څه هم د دې غونډې جزئیات تر اوسه ډیر نه دي رسنی شوي خو د ایرانی رسنۍ ار اف د راپور لمخې د ایران د بهرنوي چارو سرپرست وزیر علی باقری کانی په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړي د طالبانو حکومت پر محتادینو د محکمو حکم عملی کول پیل کړي او په دوه ځایونو کې محتادین په دورو وهلي د طالبانو حکومت ستره محکمه پر اوس کال د میزان په میاشت کې د جزایی اجراءاتو کړنلار خبره کړه په دې کړنلار کې د تیبی او په خوانوي اصول خلاف محتاد ته هم جزا په پام کې نیول شوی او اوس پر محتادینو د دې جزایی کړنلار عملی کول پیل شوی د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې یو محتاد د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزيري جزا ورکړي او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو ش درو وهلې په بدخشان کې د یوې غونډۍ د خوایدو په پیخه کې د یوې خزې د مړینې او 500 نورو کسانو د جوبلې دوه راپور ورکړل شوی باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د شنبه خبر ورکړي چې دغه پیخه د یمګان ولسوالۍ په جوخان دره کې شوی د افغانستان ځینو رسنیو په بدخشان کې د طبي پیخو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د رئیس محمد کامګر په وینا راپور ورکړي چې ویلي دي دغه کسان د غونډۍ په لمن کې په کار بوختو چې دا پیخه وشوه د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې 13 ورځ د چمن پرلت لنیول شویو مشرانو غړو سره د لیدلو او ضمانت کولو وخت نه دی ورکړل شوی د دې غورځنګ د بلوچستان ایالتي مشر نورباچا په خپل ایکس باندې په خپور شوی ویډیوي بیان کې ادعا کړي چې دغه کسان په چل نیول شوی او ان محکمې ته وړاندې شوی دي نو موري دا ادعا هم کړي چې د پرلت لنیول شویو مشرانو سره زور زیاتې هم شوی د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوي د چین د بهرنوي چارو وزیر وانګ یی د بریکس ډلې د بهرنوي چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي د چین د بهرنوي چارو وزارت وایاندې ماوننګ پرون وویل چې وانګ یی به په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنوي چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي د روسیې په نشنی نوبګورود سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه روانه دوشنبه او سه شنبه کېږي اسرائیل وای چې په وسیله د ملګرو ملتونو د هغو بنسټونو لیست لویدلې چې د کوچنیانو خلاف سرغړونه کوي په دې اړه مو پام دی راپور ته راګرځو
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ویلي هغه ته په رسمي ډول د دغه پریکړه په اړه ویل سوي او هغه دا شرمونکې بللې د غلیست په هغه راپور کې شامل دی چې راتلونکي اونۍ امنیت شورا ته وړاندې کیږي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي منلې چې اسرائیل په هغه راپور کې چې ټاکلې راتلونکي اونۍ امنیت شورا ته وړاندې سي د ماشومانو خلاف د سرغړونکو په لیست کې شامل سوي او دا پریکړه غندلې په دغه سرغړونه کې پر شوونځیو او روغتونونو بریدونه او د مرستو د مخنیوي موارد شامل دي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
د اوکرين هوایي ځواکونو شنبه ویلي چې د دوی هوایي مدافع او د سیارو بي پيلوټ الوتکو کاری ډلو د اوکرين پر څلورو سیمو د روسي د ډیرلس بي پيلوټ الوتکو له جملې نه نسکوري کړي دغه ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوی په مرکزی سیمه پولتاوا جنوب ختیځه سیمه زاپوريژيا او د نیپرو پیټروپسک او پر خارکیب سیمه په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی لوتکې نسکور کړي شوی دي د لوبولډګر ورسته خبردار چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه سیالي کې د نیوزیلند لوبډلې ته د څلورو تیمندو په توپیر ماتي ورکړه د پروان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند کرکټ سیالي ګټي دغه سیالي چې شنبه د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوه او نیوزیلند د پچی تر ګټلو وروسته توپچاونه غوړه کړه دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړه
خبرونه
مو
د امریکا غږ شنو رادیو څخه اوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو په روسیه کې د پوهنې د وزیرانو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. د شوزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې نه پوهیږي چې د طالبانو د چارواکي چې د دغو فعالانو په وینا د افغانستان نیمایي نفوس یې له زده کړو محروم کړي، د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو ته به خپلې کړنې څنګه توجیه کړي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو د روسیې د فدراسیون د تاتاریستان د جمهوریت مرکز کازان ښار کې د پوهنې وزیرانو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته د یو پلاوي مشري سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست سید حبیب الله د روسیې د فدراسیون د کازان په ښار کې د پوهنې د وزیرانو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشري د تاتاریستان جمهوریت ته تللی دی. دغه وزارت وایي کریم منصور احمد حمزه د اکسپرت لیزه شبکه کې په ویډیو پیغام کې ویلي
په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د خونیز وضعیت لاستراوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصيلي وینا وکړي او هم به د بیلابلو هیوادونو د پوهنې وزیرانو سره لیدنی او کتنی تر سره کړي.
همداشان دغه وزارت ویلي چې د کانفرنس په سنډه کې به د طالبانو د حکومت پلاوی د یو شمېر هیوادونو د پوهنې د وزیرانو سره جلا غونډه وکړي او د افغانستان د زده کړو د نظام د وضعیت او لاسرارونو په اړه به هغوی ته معلومات ورکړي. همداشان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي حافظ ضیاء الله هاشمي هم په ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه وزارت سرپرست نده محمد ندیم هم په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره تاتاریستان جمهوریت ته تللی دی.
په یاد فورم کې به د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب د ګډون تر څنګ د بیلابیل هیوادونو د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو سره وګوري. همدارنګ د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب د فدراتیف روسي د تحصیلي مرکزونو او پانتونو څخه لیدنه کړي او په یاد هیواد کې به د افغان محصلینو وړاندیزونه او ستونزې واوري.
په یوه وخت کې د خدو وینجو د زده کړو پالانو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د سرپرستانو په سفر باندې حیرانتیا خوځلې او ویلي دي چې په داسې حال کې چې دغه دوه وزیرانو د افغانستان نیمایي نفوس د زده کړو محروم کړي، دوی به د کانفرنس ګډونوالو ته د کوم لاسر وړاندو په اړه خبري وکړي. د غوالي شنبه د ورځې په نوم د افغان منو د اكونو د اعتراضي غورزګ مشري مریم معروف الوین امریکا غک ته ویل چې افغانستان د خود او وینجو د اساسي اكونو په برخه کې شاته تک کړي او د طالبانو د حکومت د کابینه غړو ته په دغه سي کانفرنسونو کې د ګډون بلنه دا غو خود لپاره چې د طالبانو لخوا ځپل کیږي او له ذکر محرومي شي ډیره خوشاله وون کړه.
برای ما به عنوان زنانی که در داخل افغانستان هستیم و به شدت سرکوب میشیم، علاوه بر اینکه ناراحت کننده و ناامید کننده است، ما رو بیشتر به این نتیجه متوسل میسازه که برعکس آن چی که سازمان ها و کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر و تکداران حقوق زن عنوان میکنن، آنچه که برایشان اولویت است منافع خودشان است و اینا در محور منافع خودشان است که تصمیم میگیرن که چه باید انجام بدن و برخلاف آنچه که یا موازین که یا ارزش هایی که اینا برش تبلیغ میکنن، اینا کوچکترین ارزش به او ارزش ها قائل نیستن.
در قوانی شنبه دورز و غرزنگ مشری ویل چی یک دیزری کلکی طالبان دو کم شرعی او قانونی دلیل پرتا د خونزو او پانتونونو دروازې د جنو پر مخ تللی او په غونډه کې طالبانو د غړو ګډون د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د خزو پاک کې جپا ده. همداشان ترانوم سیدی په نوم د افغان خزو د سیاسي مشارکت د مشرتابه غړي امریکا غږ ته ویل چې له زده کړو د جنو منع کول پر افغانستان باندې بیا وخت د طالبانو د رسېدو وروسته د طالبانو لومړنی اقدام و چې عملي کړی دی.
چنین اشخاصی هرگز نماینده افغانستان، نماینده مردم افغانستان، نماینده معارف افغانستان نیستند و اجازه سخنرانی ندارند.
میرمن سیدی ویل چې هر کال په تیریدو د زده کړو د محروم شو انجونو شمیر زیاتیږي او اوس مهال په میلیونونو انجونی په افغانستان کې بې سرنوشتۍ کې ژوند کوي. دغو میرمنو ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د انجونو او ښځو پر زده کړو له بندي څخه له زورو زیاتې ورځې تیریږي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاتاریستان ته تللي دي. تاکل شوی چې د روسیې د فدراسیون د تاتاریستان د جمهوریت د کازان په ښار کې د پوهنې د وزیرانو په دې څلور ورځني کانفرنس کې به په هیوادو کې د پوهنې د بهیر په وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو باندې خبرې وشي او د ستونزو د هوارولو لپاره به وړاندیزونه وړاندې شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
متحده عربی امارات د طالبانو د کورنوي چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سفر نه ورسته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبانو د حقوق غړو د سفر لپاره اجازه واخلي پر کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدل دي. پر سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته، بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي $10 million انعام خېده.
د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د وجک پوری غړي سراج الدین حقانی د سفر په اړه واشنگتن وی دا ډول کسان باید د استثنا پروسی له لارې اجازه واخلي.
زه یوازې غواړم دا ووایم غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو سفر لپاره د استثنا د پروسی له لارې د سفر اجازه واخلي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لګیدلې دي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د 1978 د بندیزونو د کمیټې لخوا بیان شوی دی او دا مهمه ده چې غړي هیوادونه دي پروسیجرونو ته پام وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلی چې سراج الدین حقانی د اماراتو له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا د طالبانو د امنیتي ارګانونو په صحیح او ساختماني برخو کې د همکارۍ د بندیانو د خلاصون افغانانو ته د اماراتو د ویزو په ورکړو او پانګونو په ګډون په یو شمیر مسایلو خبرې کړې دي.
دا چې معلومیږي چې دا سفر اقتصادی او دراوته مسائل دندې او په دې سفر کې استخبارات رئیس مسره دي معلومی کې چې سیاسي او امنیتی موخه په دلایل دوه سفر شوی دا به ورسته به معلوم شي چې کوم مسائل به موځه تر داسې معلومی.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عرب اماراتو ته سفر کوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ جون 15 د طالبانو د حکومت او مسکو ترمنځ د اړیکو د جوړولو غوښتنه وکړه. پوتین دا خبره د سنت پیټرسبورګ د هغه نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړه چې د طالبانو استازي هم ورغلي دي. پوتین وویل طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري او دا واقعیت باید ومنل شي.
دا ډیره حساس او مهمه موضوع ده، خو موږ باید د طالبانو حکومت سره اړیکې جوړې کړو. په مجموع کې موږ ارتباطات رامنځته کړي دي. زه پوهیږم چې افغانستان هم دا اړیکې پراخوي. بنا اندازه پر مخ ولاړ شو. موږ باید په یو شکل له خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې رامنځته کړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د دغه هیواد د تروریستي سازمانونو له لست څخه بهر کړي. خو غرب په خاص ډول متحده ایالات وایي تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقوقو په خاص ډول د میرمنو او نجونو حقوقو ته درناوی نه وکړي، د رسمیت پیژندلو په مسیر حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د آلمان صدر اعظم وی جدي مجرمین ان کله افغانستان او سوریه نه هم راغلي باید وشړل شي. د آلمان صدر اعظم د څرګندونه ورسله هغې کړي چې په دې ورسوي کې یو افغان پناه غوښتون کې د پولیسو یو افسر په ګډون څو کسان په چړې وهل چې د پولیسو افسر د سخت ټپونو له عمله په روغتون کې مړ شو.
د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د هغې هواد په پارلمان کې د وینا پر مهال ویلي چې د جدي مجرمینو د ایستلو په اړه د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. دا بحث په داسې وخت کې بیا راپورته شوی چې په دورستیو کې یو 15 کلن افغان په منهایم ښار کې د اسلام ضد لاریون په ترڅ کې په چاړې برید وکړ او څو کسان یې ټپیان کړي چې په دې ډله کې د پولیسو یو افسر هم سخت ټپي شو چې ورسته یې پروختون کې مړ شو.
د کورنۍ چارو فدرال وزارت افغانستان ته د مجرمینو او خطرناک کسانو د ایستلو پر اسانتیاو برابرولو کار کوي. فدرال وزارت لا دمخه د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره د دغه اقدام پر عملي کولو خبري پیل کړي دي.
د راپورونو مخې شکمن بریدګر چې پر رسنیو کې د سلیمان عطایي په نوم یاد شوی د 2013 کال په مارچ کې جرمنی ته کډوال شوی وو. د جرمن د کورنۍ چارو وزیر ویلی چې لڅو مش رئیس افغانستان ته د جدي مجرمینو او خطرناک کسانو ستنول ته د جازي ورکولو په اړه غور کوي.
دغه بحثونه زیاتر سیاسي بحثونه ده، مونږ یو شی تاسو وایم چې په بعض یالاتو کې هم دغه AFD چې مونږ تاسو دوی حکومت کې یعنی پر افغانانو یا پر نور مهاجرو لکه د سوریه عراق اغوی باندې ډیر جدي تاثیر لري. دغه کوم مملکت کوم شوه ته تعویض پاتکی دو د غود د ویزی د تمدیدول یعنی 100% دا به غوی باندې تاثیر لري.
د کډوال د حقونی او شمیر فعالان ویل دغه پیخ ورسته د افغان پناه غوښتون کو د وضعیت پر اندیښمندی.
این کار سبب خواهد شد تا آن عده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
لالمان څخه د جدي مجرمینو او خطرناک کډوالو د ایستلو د غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبان لوبیا واکمنې وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال شوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د متحده ایالاتو د ولسمشر نوماند ډونالد ټرمپ وایي چې هغه به د تیرې اونۍ په جنایي جرمونو کې د محکوم کېدو وروسته د استیناف غوښتنه وکړي. پخوانی ولسمشر ټرمپ محکمې له دې کبله مجرم ګڼلې چې په 2018 کال کې د ټاکنو نه مخکې د سوداګرۍ اسنادو کې جعلکاری کړې.
د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند نوماند ډونالد ټرمپ وایي تیرې اونۍ د نیویارک په محکمه کې ورسره قاضي ناسم چلند کړی دی او دې داسې حالت سره مخ کو چې د استیناف غوښتنه وکړي.
So we're going to be appealing this.
موږ به د دې د سیسې پر ضد د استیناف غوښتنه وکړو. موږ به د مختلفو دلایلو له کبله استیناف وغوړو. هغه موږ ته د شاهدانو وړاندې کول اجازه را نه کړه. هغه موږ ته د خبرو کول اجازه را نه کړه. هغه موږ ته د هیڅ څه کول اجازه را نه کړه. هغه یو ظالم قاضي وو.
ټرمپ سلور دیرش جرمونو محکوم شوی وو چې د سوداګرۍ اسنادو د جالي کولو لپاره پیسې پټې کړې وې چې د 2018 کال په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د هغه د اثر او رسوخ زیاتېدو لپاره کارول شوې. ټرمپ وايي محاکمه د ولسمشر جو بایدن د ملاتړ درغلی وه. بایدن وویل چې د ټرمپ محکومېدل دا تاییدوي چې هیڅوک د قانون نه پورته نه دي.
اوس به هغه ته فرصت ورکړل شي لکه څنګه چې باید وي. هغه به د دې پریکړې په اړه د استیناف غوښتنه وکړي لکه څنګه چې هر څوک دا فرصت لري. همداسې د امریکا د عدالت سیستم کار کوي او دا ډېر غیر مسؤلانه ده چې دا وویل شي چې دا پریکړه درغلي ده ځکه چې دوی د دې پریکړې نه خوښ نه دي.
د حقوقي چارو استاد ابي سميت وايي د ټرمپ وکیلان ممکن له دې سره د استیناف لپاره پیل وکړي چې آیا د هغه د محاکمې لپاره کارول شوی قانون ناسرګندو او کنه.
آیا قانون په خپل دمره پراخ یا مبهم دی چې کولای شي په پراخه کچه څوک راګیر کړي او هغه خلک چې په دې کې راګیر شي په کافي اندازه نه پوهیږي چې دوی د څه سره مخ دي، نه پوهیږي چې قانون څه حکم کوي او قانون د څه اجازه ورکوي.
سمیت ویل چې د ټرمپ وکیلان به ممکن دې ته هم وګوري چې آیا د محاکمې قاضي د شواهدو اجازه ورکړي وه.
کله چې موږ غوښتل شیان تر سره کړو هغه به اجازه ورنه کړه، خو کله چې به حکومت یو څه کول غوښتل نو هغوی به هر څه کولی شول. دوی هر څه چې غوښتل تر لاسه کړل.
کدوی هر ډول ستراتیجی ولري خداسي نه خای چې ترامپ او د هغه وکیلان به د جولای د 11مې د سزا د مخه د استیناف غوښتنه وکړي.
هغه به احتمالا د سزا انتظار وکړي. په دې توګه هغه او د هغه وکیلان په بشپړه پوهه لري چې هغه به د څه سره مخ شي. د دې پر ځای چې دوی دا کار د مخه وکړي چې دا به د نورو شیانو سره سره د ښاغلي ترامپ مالی سرچینې وسوځوي او دا به واقعا د هغه په قضیه کې ګټه ونه کړي.
که د ټاکنو د ورځې مخکې د هغه قناعت ونه منلې شي، ترامپ به د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د مقام لومړی کاندید وي چې مجرم به وي. دا و د سکاټ سترنز د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د فراه اوسیدونکو وایي د ګوزن ضد واکسین پر روان کمپاین کې د رضاکارانو سره د پام وړ همکاري زیاته کړې او له چارواکو غواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسي. بل پلو روغتي چارواکي وای د واکسین پر روان بهیر کې د لری پرتو سیمو د لارو خرابواله یوازنه خند.
د فراه اوسیدونکو د ګوزن ضد واکسین د روان کمپاین په لړ کې د همکاري د زیاتوالي خبر ورکوي او له چارواکو څخه غواړي چې د واکسین په وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره هڅې زیاتې کړي. نعمت الله د فراه یو تن اوسیدونکو امریکا ژغ ته وویل د پخوا په پرتله د واکسین په وړاندې شته خندونه لمنځه تللي.
پخوا د واکسین په مقابل کې د خلکو ذهنیت منفي وو او اوس هغه خلک همکاري کوي او خپل ماشومان پر وخت واکسین کوي. او بل مهمه خبره دا چې ټول خلک اوس د واکسین په ارزښت پوهېدلی دي. زموږ په سیمه یا ولسوالۍ کې هم داسې څوک نشته چې خپل ماشومان واکسین نه کړي او له چارواکو څخه مو ویل هم دا ده چې ټول سیمو ته واکسین ورسوي.
په ورته مهال یو بل تن اوسیدونکی امین الله وایي د اوړي په موسم کې د فراه هوا زیاته ګرمیږي او تمه لري چې د اوړي موسم د واکسین پر روان کمپاین منفي اغیز ونه لري.
موږ د زکارانو په سپوره باور لرو دا چې په فراه ولایت کې هوا اوس ډیره توده ده، نو د واکسین د ټیمونو څخه په دنش هیله کوو چې کوشش کړي چې په کوم ځای کې ماشومان د واکسین څخه محروم پاتې نشي.
بل پلو اړوند روغتیايي چارواکي وایي د واکسین روان بهیر په شتو غروان او ډیرې ستونزې حل سوي دي. د فراه د عامه روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وایي ټول ستونزې حل او د لارو خرابواله یوازنه شته ستونزې ده.
د پولیو پر روان کمپاین کې موږ د پر په تطبیق کې تر ټولو غټه ستونزه هغه د لارو خرابتیا ده چې لارې خراب دي. د واکسین پر سوالو کې چې خلکو کې رسو هغه لاري مشکل دي، نور الحمدلله کوم ستونزه نشته.
ډاکټران په ټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګوزن ناروغي درملنه نه لري. خود وڅات کې واکسین د یاد ناروغي د مخنیوي لپاره یوازنۍ چاره ده چې په دې برخه کې د کورونو یو عامه پوهاوی او واکسین ته لاسرسي د پام وړ اغیز لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 12015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي. رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپ ګراندی ویلي چې په ورستۍ شمیرو کې خول شوی چې د جګړو تاوتریخوالي او زورونو له امله د بې ځایه شو خلکو شمیر یو سل 14 میلیونو ته رسیدلی دی، او تمه ده چې دا شمیره د دې میاشتې په اخیره کې نور هم لوړه شي. د کډوالۍ زیاتیدونکي ناورین یو لوی لامل د جګړې نږدې ټولو اړخونو د جګړې اساسي اصولونه سرغړونه ده. په جګړو کې ملکی وګړي په نخښه کیږي، په داسې حال کې چې جنسي تیری د وسلې په توګه کارول کیږي، او په کومو سیمو کې چې دا وحشیانه کارونه کیږي ملکی خلک پرته له دې چې وتښتي بل چاره نه لري. د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو لپاره استازي رابرټ وډ ویل چې کډوال مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ډېرې کمې دي او بشر دوستانه مرستې تقریبا د ماتې دو نقطې ته نږدې شوې دي. هغه وویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو او د هغو ملکونو د ملاتړ لپاره د پام وړ اقداماتو ته دوام ورکړی دی چې هغوی د کډوالو کوربتوب کوي. خاغلی رابرټ وډ زیاته کړه چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بشر دوستانه بس پنور کوونکې هیواد دی. هغه وویل چې واځي مونږ په 2023 مالی کال کې د امریکا د خلکو په استازیتوب نږدې 15 میلیارد ډالر نړیوالې بشري مرستې تیارې کړې دي. په 2023 کال کې امریکا ته د 2000 نه زیات کډوال راغلي دي، او هغه وایي چې سکهال مونږ تمه لرو چې د غشمیر به 100000 ته ورسیږي. خاغلی وډ ویل چې موږ خپل برخه تر سره کوو او موږ په نورو ملکونو باندې هم غږ کوو چې په دې لړکی ډیر څه وکړي. هغه ویل چې موږ په دې باندې ویاړ کوو چې موږ په نړۍ کې د ټول نه زیاته د مهاجرینو سره مرسته کوونکې هیواد یو. هغه ویل چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د جګړې زورونې او دغه سې د نورو ناورینو نه په تېخته کې دي، او موږ کوشش کوو چې د ټولو هغو سره مرسته وکړو چې ضرورت ورته لري. هغه ویل د کډوالو ساتنه خورا مهمه ده، خو د پخوا په پرتله موږ بشري تمویل پراختیايي هڅو او د خصوصي سېکټر پانګونې ته اړتیا لرو ترڅو موږ د دې بحران مخنیوي وکړو. خاغلی وډ زیاته کړه چې موږ په سیمه ایزو حلونو باندې زیات ټینګار کوو. موږ غواړو چې مهاجرین لپاره داسې قانوني لارې چارې رامنځته شي چې هغوی خوندي او وقار سره حرکت وکړي. خاغلی وډ ویل چې موږ د مهاجرینو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنتیا ته دوام ورکوو، او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې کډوال او پناه غوښتونکي د هغوی د ساتنې لپاره زموږ ژمنتیا ته ضرورت لري. ترنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.